Radio.
د سهار 5 بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مخکې تر دې چې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبان حکومت په یوه د قطر د بهرنیو چارو لمرسټل وزیر سره د دوه د دریم غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوه د دریم غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د پنشن بی پورست د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې له طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1.5 جوړ شي چې دوی ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دویمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې یو میاشت کېږي د جینو ستونزو له کبله دغه هیواد ته د الوتکو تیل یا ټی آی نه دی وارد شوی. د افغانستان جینو رسنیو پرون د دغه خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تعدیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ دغه تیل نه دی صادر کړی. افغانستان د الوتکو اړتیا وړ تیل له ترکمنستان او جینو نورو ګاونډیو هیوادونو واردوي چې کله ناکله پکې ځنډ او خنډ راځي. د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وسیړي. د ایران و چارواکي ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغان وګړو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینی هراتی ها په مراسمو کې د غشمیره اعلان کړ. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې شاغلی شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیره څنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتنه نور تیر ریاکشن وی د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې مړ شول. په پاکستان کې پرون جمعه پزرګونو کسان د جلوهالو لقبل روختونونو ته لیشتول شوې دي. د پداسې حال کې چې دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډ تام لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلم ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخت ګرمي وه او وړاندې نه داسې کیږي چې بلونه هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 150 سانتي ګریډ تل وړه شوې لوړه شي تر ډیره سنیالت اغیزمن شوې ده. د پاکستان حکومت تیرونه چې د توجه هوا څپه تازه پیل شوې و شوانځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړ. آزموینه وزنډولې او پرختونونو کې استراري حالت اعلان کړ. دا ساجر رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولت شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په هغو سیمو کې چې سیلونه بهېدلې دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو له یو متخصص عبدالله واد سره شغېدلې.
د خورونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
په هلمند کې ورشتونو د غنمو کښتونه اغېزمن کړي.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دي وروره. شش کال د سیلابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
د افغانستان په جنوب کې د دویم ستر بند پاړه د خلکو خوشتن
دلیا د بند پاړه دا غواړم چې چاپیریال یو کې پاک سی او د ځنګل ډېر غنو خراب دي دا نه کې جوړ سی او د لوړ ځای ډېر بيټو دي دا نه کې سره برابر سی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو وی ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د جنو ساري ناروغیو د خبرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو شت ولایتونو کې سخت ورشتونه تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډو ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بند سوې نه ده او بیل ابیلو بنسټونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یو اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړي دي. پرون جمعه هم د افغانستان یو شت ولایتونه د سخت اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سری میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دي چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللې دي. افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورسته سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک د محل نور مرستو ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملی ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دروان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډیره ژوبل کړي دي. خو ګومان کېږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جمعتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر یونیسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د یو ان ایچ سی آر دفتر د سازمانونو ترمنځ د خبرګون د برخې په توګه لومړی ورځ د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم. ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویې ثور لیویشتمی اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بند سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
وړاندې په دې خبرونه کې د اوبو د چارو له متخصص سره شخیدلیو له هغه به باور چې څنګه افغانان د سیلونو مخنیوی شي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو د سیل ځپونکو سرګندونی د مرکزی بغلان اوسیدونکو نصیر احمد
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کردی. امن خوراکی تو که خیمه، پرستن کمپل، توشکی داشت، قطعن ده خلق سر نشته، فعلا پا سهره که جواند کبی. یه و نیم که مکنش دولت لخوانه شویدی، اغا هم برتو رسیدلی ده بازو تا و بازو نده رسیدلی.
ده بغلان ده ولایت یو بل او سیدون که محمد خان.
کموتون دیر کموتون کمکونه دی. نوسته کمک نسته ده. سرپانه خو نسته ده. موږ چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو موږ چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
لایبی خبرته وروسته د اوبو د تنظیم د چارو د متخصص عبد الله واتسر غندونه لرو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روسيونو یو درنو ورشتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمه زیاته برخه غیزمنه کړې او خلکو ته د سر او مال ترانه سیانو نړولې دي. د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه شولې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرشوب لا وشته ده. زموږ همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله واد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرشوبلې او د تاسیساتو د ویچاړې سبب کیږي؟
دغه د سیلابونو په سیلاب باندې د خړو نشي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو د سیلاب چې بکې دي د اوبو چې روانې وي دا غوې لار خلکو بند کړی دي. اکثره ځای کې چې وګوري دغه سکلي اوبو وړې دي چې هغه کې د خړونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی، هغه مجبور دي چې بل لاره ځان ته پیدا کړي. بل لاره نو دا ده چې د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او دغه د وجې څه کورونه او تاسیساتو او مرجوبلې هم ورسره شریک دي چې موږ تاسې په د غور په ولایت کې ولې د بغلان په ولایت کې ولې ځانونه په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپلو ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سی وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلی دولت هر څوک شي، دوی او خلک به یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو سیلاب مسیر چې دی هغه ورته صاف کړي، پرېږدي چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونه ننوځي، دا به چې کار وسي چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کړي، ورته خلاص کړي تر څو وسي کولای شي د سیلاب خپل مسیر ته په سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکو کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید تاسو په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډیر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکو اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکه خو سیلابونه د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي، هغه ته باید چې دوی درختی ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لار ورته خلاصې کړي. خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري سیلاب راسي او دغه ځایونه متضرر کړي، خلک د مخه څه د دې چې په دغه منطقو کې سیلاب راسي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي جانب دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای شي، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرتوام یا بغلان یا نور ولایت کې تخار په ځای کې شي دا ورشتونه او سیلابونه ډېر خلکو ته زیان رسولې دي، هلته دوی به یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي دي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه 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 مواجب دي، بیا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص شاغلی هیواد ټینګار وکړ چې د سیلونو د مخنیوي لپاره د ولسونو همکاري ضروری ده. د ولسونو تر همکاري د پکتیا په مرکز ګردیز کې په سلګونو کسانو د شار د پاکوالي لپاره پرون حشر وکړ. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاریانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایطو کې کثافات له خار لري سیمو ته ولیک ډول شول. د ګردیز خار یو تنوسیدون کې بشیر احمد وویل
نو زموږ د خاریان نه دا هیله ده چې خپل خار خپل کلی صفایی ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې له یو نگانه خو زموږ خار ښکلا پیدا کړي، نظافت برابرېږي، د الله رضا هم په نصیب شي او له بل خوانه د لوی لوی مرضونو نه مخنیوی کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي، خو د دې په خوا کې مهمه دا ده چې هر یو کس چې له دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکي حاجی رحیم الله وویل
اوس زموږ د شاروالۍ او د خلکو نه دغه تقاضا لرو خار ته ډیر متوجه وسی کی خار ته سرازی باید او ذهن وسره وی خار ته سودا خلی چی شخری یا کلا خری یا جوس خری یا پپسی چی خری جوس خری دا باید یو کثافه دنی ته واچو یا مهم جو وګړه دسنه ځان مداسه به مسؤلیت وګنی خار ته سوک رازی باید دغه صفایی مسؤلیت باید د خاریان سره وی
بلور ته د گردیز خاروالی مسؤلین وای چی تر په خو د افغانستان د نور خارونو پشان دا خارم لوی شوی ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزی چارې هم پکې پراخه شوی نو د خار په پاکوالی او سمسورتیا کې د ټولو وند مهمه ده. گردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي یو ډیر سمسور او کوله او پاک او صفا خار تختنان بو وسیګو ان شاء الله امید
یاد دیوی. گردیز خار د افغانستان د سوال ختیز ولایتونو د مرکزیت سیمه ده چې په دې لاره د خوست ټول خود پکتیکا او غزنی زینی وسیدونکي لوګر او کابل ته تګ را تک کوي. گردیز چې صد پاس د ولا سیزی مخ کې وړو کوي خار وو او سی په ځانګړي ډول شمال او جنوب لوري کې سوداګریزه او استوګنیزه سیمه پراخه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د تازه حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل څخه پکې د غزې په جنوبي شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه شوې ده. جنو هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتنه کړې چې پر اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو د بندولو لپاره فشار راولي. نور په دې راپور کې
د نړۍ ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د پرونی حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل پکې غوښتنه سوي څو د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل پوځي عملیات سمدلاسه بند کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې له اسرائیل غوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې د عدالت نړیوالې محکمې په ګوته کړي عملي کړي. په عین حال کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی د عدالت نړیوالې محکمې حکم په غزه کې د اسرائیل د جنگي جنایتونو رسوا کېدل بللې دي. مصر او اردن دواړو د ملګری ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې له خپل نړیوال نفوذ په استفاده پر اسرائیل فشار راولي چې په رفح کې پوځي عملیات او په غزه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان هم پرون ویلي د محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او باور لري چې شکیل اړخونه به پر وخت د محکمې تازه حکم رعایتوي. جنوبی افریقا هم د حکم د هرکلی ترڅنګ له اسرائیل غوښتنه کړې چې د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل عملیات بند او له دغه شهر خپل ځواکونه وباسي. د کاناډا د صدر اعظم راستیالی کریستیا فریلند په دې اړه پاک سلامل کې ویلي چې تمه لري ټول شکیل اړخونه نړیوال قانون رعایت کړي. د اسرائیل وزیرانو د عدالت نړیوال محکمې حکم رد کړ او وی ویل چې له حماس ډلې به د رغمل سویو د خلاصون لپاره خپل جګړې ته دوام ورکړي. حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محکمې حکم ستایلی خو انتقاد یې کړی چې په دغه حکم کې د جګړې ځپلې غزې نورې برخې لپامه غورځول سوي دي. په ملګری ملتونو کې د فلسطین سفیر د عدالت نړیوال محکمې د حکم هرکلی وکړ او هغه هم له اسرائیل پر فشار کې د پوځي عملیاتو د بندولو او له اسرائیل دغه حکم ته د غاړې ایښولو غوښتنه وکړه. د ملګری ملتونو د عدالت نړیوال محکمې د غزې په جنوبي شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې خو په کلابندسې په غزه کې د اوربند د نافذېدو له حکم ډډه کړې ده. د اسرائیل پر جګړې وروسته له هغې انتقادونه زیات شول چې روانه میلادي میاشتې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات وغځول. تیره چهار شنبه دریو اروپایی هیوادونو ناروی، هسپانیا او آیرلند اعلان وکړ چې دوی به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني، هغه څه چې د اسرائیل سخت عکس العمل یې وپاروه. د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لک وګړو تر نیمایي زیاتو یې د جګړو له کبله رفح ښار ته پناه وړې ده خو په رفح کې د عملیاتو له پیل سره په لسګونو زره کسان نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې بارانونو ته خلک خوشاله دي چې لوشکالی به بیغم شي خو دغه ورشتونو په غنمو کې ناروغي پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وای به وخت او ډیرو بارانونه د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیم لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شار یو شمیر کروندګرو د اساتیر اډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګا شار او یو شمیر ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورشتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه شوې اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یې وکړي، د جړۍ مرض ورته وایي، د مرض یې وکړي. نو مرزونه زیات وکړله، اوبه له بیا هم شوې پروس کال خو اوبه نه وې، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت ته زواره له مګو کومک نه سره وکړم، د دوا پسنه جمع کسته سی دواره کیږي په دغه نو منیو پښه. نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دی سلابو برانو مغنم کښتون را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال 3 خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وای، د سیمې خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نوم یم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض کې او د سرخی کې دغه مرض کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کال کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر وسو خونیکا پر جوړه و. دا څو میاشت کې خو به پر بهیږي وبهیږي، دا د جس دا مرضونه توان واخیستلی. او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کول هغه سږ کال به پراوی امانه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. د فداسیال کې چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار اوسیدونکو د تحلیل بند پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سش کال په زیاته اندازه اوبه د تحلیل بند تر اخري، خو دا چې دا بند له رسوباتو ډک دی له عملي اوبه ضایع کیږي. د تحلیل بند څخه د کندهار د وو ولسوالیو کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حمله بند دی چې د کندهار شهر تر څنګ د غولایت د وو ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، دنجړی، پنجوایی او میوند زمکی او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه څلوېش سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان یو. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سره اوبه نه دا به چې دا دغه سپایس د داله سپایس دا والله پر سم وخت راځي کې دا به چې لوړ شي دا داله لوړ شي. اوس موږ دا غنمو وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښ نه کیږي چې دغه اوبه کو یا بل کوم مدا مرد حکومت صدا خواهش نشه دا بش د دلال وړسه.
د فرویس پنوم یو بل کروندګر وای د دهلی بن نه یوازې لرسوبات پاکول او تارتیا لري، بلکې ارتفاع هم باید وړسي. چې ډیرو بزیر مکرید سو د کندهار د زمکو باغونو ارتیا پر کړی
دا د لیبان خونه سي جکسي لوړ سي شد برابر باغ د پخري کې ذخیره د زکو والا او د تمنا غټم کوي نو سي جکسي دا بشي اوس خو پالتو به دی رواني دي په پرچاو پاغ کې خلکوم زکی دی وبدي
د دهلی بند کندهار د مهمو تفریزایونو څخه دی چې سش کال د زیات ورشتونو ورسته پرچاو سو او زیات شمیر ملوال هلته د تفریله پاره دي د غبن تتلی ملوال د سړکونو د جوړیدو ترڅنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي
کله چې د توک تک نار شهر څخه راځي وجه میلې ځای ته نو ډیر خراب دی په دالار کې ډیر چکرونه رامن فکیږي نو زما د چرواکو سره او د ټولو مسلمانو څخه دایله ده چې دغه سړک جوړ کړي
دلیا د بند فاره دا غواړم چې چاپیریال یو نک پاک سی او د ځنګل ډیر ګڼو خراب دی دا نه کی جوړ سی او د لوړ ځای د بیټو بی دی دا نه سره برابر سی نو د ملوال د فاره به ډیر زمينه مسایه دی چې خوانته وار
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلی بند د لوړولو او درونور برخه لپاره د اسیا پرمختیايي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل شي خو د حکومت لړنګې دو سره د پروژې وځندیده
لایو بند دو بندونو ته خله جنوبه ختیسته د کونړ د مناګي برېښنا کوټ بیرته خراب شوې ده او د اسداباد برېښنا کوټ دوه میاشتې کېږي چې رغول شوې خو برېښنا یې دغه ولایت ته بسنه نه کوي او نشتې درې کاله پوره کېږي چې د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی د برېښنا د نشټوالي له امله ستونزې ګالي تفصیل په دې راپور کې
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی وسیدونکو د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشټوالي په تنګ کړی دي د دوی په بیان چې په پریمانو بو او دوه برېښنا کوټونو کې ورڅخه ګرمه هوا ماشو او مچان آرام تختولې دي د مرکز اسداباد دوه تن وسیدونکو حمید الله او ګل پاچا ازادي رادیو ته ویل
خراسان ته دي مشکلات دي اقتصادي ناورین یو طرف ته بیروزګاری بل طرف ته بیبرقی بل طرف ته نو په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې ته نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي ډیره خلکو دغه وښ نه کیږي نو دغه ایلتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي په نورو امراض اخته کیږي
منګي برهنا بند چې جوړ شو موږ ډیر خوشاله او چې هغه منتخب ریوته او وس ډیر دا مشکلات ډیر زیات دي چې ځکه چې د شخصي جنټري لګیدل دي په بیا په نوټ ورکوي هغه یوش په یوش پنی نو هغه یو ګنټل راشي به دا غو ورکشي د ډیر زیات مشکلات
زایی وسیدونکو له برېښنا شرکت او نورو اړوندو ادارو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ د ترمیم چاري ګړندې کړي څو ولسونه له وسنۍ وستونزو بیرون شي په کونړ کې د برېښنا شرکت مسولین وای د اسداباد برېښنا کوټ ترمیم کړي چې اوس مهال 450 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او په نوبتي ډول بازار او کورونو ته ورکول کیږي د دوی په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ قراردادي په خواني شرکت سره پای ته رسولي او د ترمیم چارې خپل برېښنا شرکت پر غاړه خستی دي د کونړ برېښنا شرکت کې د مالی او اداري چارو مسول حاجی شفیق الله شنواری ازادي رادیو ته وویل د مناګي برېښنا ویلې ترمیم کړي او ماشينونه د عوارض معلومول لپاره سپړلې دي
د مناګي کارونه ماشين را سپړل شوی او کانالم پاک شوی وو به وستون زده و چې دا معلوم شي چې د ماشينونه د شګې پوجه باندې خراب شوی دي او کو انسټالیشن کې پخ دی نه غیب خاطر باندې ډیزاینر هم راغلی وو یو دوه خارجي نو یو تاجکی وو یو اوکرایني وو متخصصي نو د توربینو د برېښنا شرکت هم سيوڅ انجنيران لولټ بر راغلی وو نو هغه د ټول صحو کتل او ماشينونه مو کتل کما اوس چې شګو خوړلې ویغه مو کتلې هغه ټول معلوماتونه ځان سره واخسل او تللې دي نو به ته لا گزارش نه دی ورکړ چې د لپاره څه باید وشي چې د شګې مخنیوي وشي
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی وسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا له کموالي او نشټون شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل او ډیرې ولایتونه د ورته ستونزې سره مخ دي خلک له وسنۍ او چارواکو غواړي چې د کونړ او نورو سندونو باندې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي څو مو د برېښنا کمې په کور ته نه پوره شي
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیر ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.